تلفن شما. حالا در نیم ساعت در برنامه خبری با رضوان مراد باشید.
ډیر زیات مننه جاوید نیمی دوستانو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوره چې د پاکستان د پوسټ مشر نن بیا کابل تر ازیدا چې سروړي او افغان چارواکي د لدغه پاکستانی چارواکي څخه څه غواړي په دې خبرونه کې تفصیل اوریدل شي. د ولسی جرګې اداري پلاوی د بهرنیو چارو وزارت غواړي چې د روسي او طالبانو ترمنځ د تماسونو په اړه وضاحت ورکړي. نور رپورټونه هم اوري خو په سر کې اجمل تورمان د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه دراوړي.
د پاکستان د پوز لوی دریسیز جنرال راحل شریف نن کابل ته رسیږي. په ننګرهار کې پرون د ختیځو سیمو یو شمیر قومي مشرانو او ولسي استادو د داعش او نورو وطلوالو ډلو پر ضد ستره غونډه وکړه. او په سوریه کې د رژیم د مخالفو ملیشو یو ائتلاف چې د امریکا متحده ایالات ملاتړ کوي د دې هیواد په شمال کې د اوبو یو ستر بند نیولی چې ستراتیژیک اهمیت لري. بشپړ خبرونه واورئ. د پاکستان د پوز لوی دریسیز جنرال راحل شریف نن کابل ته راسي. جنرال شریف به له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د بیا پیل په اړه خبرې وکړي. پاکستاني چارواکو کابل ته د جنرال شریف سفر مهم بللی دی. د پاکستان د پوز لوی دریسیز به له افغان چارواکو سره پر امنیتي او سرحدي مسلو خبرې وکړي. جنرال شریف نن بیرته پاکستان ته ستنیږي. په ننګرهار کې پرون شنبه د ختیځو سیمو یو شمیر قومي مشرانو او ولسي استادو د داعش او نورو وسلوالو ډلو پر ضد ستره غونډه وکړه. د ننګرهار دینی عالم مولوي عبدالظاهر حقانی پر خلکو غږ وکړ چې د هغو وسلوالو پر ضد مبارزه وکړي چې د افغانانو ملي او دینی ارزښتونو ته ګواښ پیښوي.
نن تاسو پورې دې راډیو چې تفعال وا ترې چې هغه آیاتونه هغه حدیث چې هغه یقینا خو دې باندې دالو دا وجهت ول هغه دې په شوه د بنا او نظریات هغه واړی بدلې کی نو دې په خلاف مبارزه دا زمونږ د هر افغان فریضه ده. د دې په خلاف جنگ د دې په خلاف پاسون د دې ته د دې وجل چې دا ستاسو کور راځي.
په دې غونډه کې د شینوارو یو شمیر قومي استازو پر حکومت د بې تفاوتۍ تور ولګو او وی ویل چې د سیمې د ښوونځیو د پرانیستلو او د امنیت ښه کولو لپاره یې څه نه دي کړي. د شینوارو قومي مشر ملک عثمان خبرداری ورکړ چې د دې حالت د دوام په صورت کې به پراخ لاریونونه پیل کړي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې پرون د بوتان د فوټبال ټیم ته 3-0 په وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د آسیا د جنوب د هیوادونو د فوټبال د سیالیو صاف گیم لپاره هند ته تللې او راتلونکي مسابقه به سبا د مالدیف په وړاندې وي. د ملي لوبډلې مرستیال روزونکي علي اسکر لالی پرون آزادۍ راډیو ته وویل چې له مالدیف سره مسابقې ته پوره تیاری لري.
دی
وی زموږ امتیاز تر مالدیو زیات دی، یعنی حتی که مساوی پات دی ورسیږو په خپل ګروپ کې د اول ټیم په توګه بلې مرحلې ته ورتللی شو. په پرونۍ سیالۍ کې د افغانستان د لوبډلې خیبر امانی او مسی سیغانی ګولونه وهلي دي. افغانستان تر دې د مخکې د بنګلادیش ټیم ته په 4 ګولونو ماتې ورکړه. په سوریه کې د رژیم د مخالفو ملیشو یو ائتلاف دموکراتیک سوریه چې د امریکا متحد ایالات ملاتړ کوي د دې هیواد په شمال کې د اوبو یو ستر بند نیولی چې ستراتیژیک اهمیت لري. د دموکراتیک سوریه په نوم د دې ائتلاف ویان تلال سلو پرون شنبه وویل چې د تشین بند تر شدیدې جګړې وروسته له داعش څخه ونیول شو. سلو وویل چې په دې جګړه کې د سوریې کردانو، عربانو او مسیحانو ګډون وکړ. تشرین بند د سوریې په شمالي خار حلب کې پر فرات دریاب جوړ شوی دی. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې یوې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی دا خبر تایید کړی دی. په یو صوتي پیغام کې چې ویل کېږي د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د مشر دی، هغه ادعا کړې چې د نړیوالې مبارزې سره سره بیا هم د ده لخوا اعلان شوی خلافت پر مخ روان دی. په دغې 40 دقیقې صوتي پیغام کې چې پرون خپور شو، غږیدونکي کس چې ځان ابوبکر البغدادي معرفي کوي وایي چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هوایي بریدونو او د روسي حملو یوازې د دې ډلې هوډ پیاوړی کړی دی. په دې پیغام کې د سعودي په مشرۍ پر نوي اعلان شوي ائتلاف هم انتقاد شوی دی. که د دې صوتي پیغام کاروالی ثابت شي، نو دا به له می میاشت راهیسې د داعش ډلې د مشر لومړنی غږیز پیغام وي. تر دې د مخکې راپورونو کې ویل شوي وو چې بغدادي د نړیوال ائتلاف په حملو کې مړ او یا ژوبل شوی دی. او وروستی خبر دا چې امریکایي پلټونکي د تگزاس ایالت په مرکز هوستن کې په یو جماعت کې د اورلګیدنې په اړه په څیړنو لګیا دي. د لوی هوستن اسلامي مرکز په جماعت کې د جمعې تر لمانځه وروسته اور ولګېد چې پولیس یې په اړه مشکوک دي. په پیښه کې چا ته زیان نه دی رسېدلی. دا دوهم وار دی چې روانه میاشت په امریکا کې په جماعتونو کې اور لګېږي. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. له ملتیا مو مننه کوم.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان د پوځ مشر نن کابل ته راځي. افغان چارواکي به د پاکستان له دغه پوځي مقام سره پر کومو مسئلو خبرې وکړي؟
پاکستان هم هغه طالبان چې پر یو لاس سولې ته ماده کوي پر بل لاس د هغوی ته وسله نه ورکوي او د مخالفینو له ملاتړ څخه د لاس اخلي.
پاکستانی چارو کارپوهان وایي چې د راحیل شریف کابل ته ټولې مسئلې په یو ځل نشي حل کولای.
مخکم توقعاتو ډیرو بیا کارو نشو نه اوسم. زه فکر کوم چې حاصلول هغه به ډېر زیات خواري غواړي.
دا نړۍ مطبوعات ګورو او دا هم اورئ چې د ولسي جرګې اداري پلاوي د جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون ته دنده سپارلې چې د روسي چارواکو طالبانو ترمنځ د اړیکو مسئله دې د بهرنیو چارو له وزارت سره شریکه کړي. د ختیځې سیمې قومي دیني علماو او یو شمېر وکیلانو د دې سیمې امنیتي وضعیت په اړه غونډه وکړه او د ټولو سخت دریځو ډلو پر ضد غږ پورته کړ. دا نور رپورټونه سربېره دا هم اورئ چې ملګرو ملتونو په سوریه کې د روان شخړې د حل لپاره د جنوري په 15مه د سوریې د بحران د حل په هدف ټولې خواوې په جنیوا کې خبرو ته بللې دي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 څپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول واوري او په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلی شي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف نن کابل ته رسیږي. د اجرایه ریاست د وین مارشال جاوید فیصل په کابل کې خبریالانو ته ویل چې جنرال شریف بالا ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره د افغانستان د حکومت او د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د پیل پر څرنګوالي او نورو مهمو مسئلو خبرې وکړي. په دې اړه جزئیات د فرشتې جلالزی په رپورټ کې اورو.
د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف به نن په کابل کې د ښاغلیو غنی او عبدالله سره د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د بیا پیل پر څرنګوالي خبرې وکړي. د طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د مذاکرو لومړی دور چې د پاکستان او چین په منځګړیتوب پیل شوی و، د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته له کومې څرګندې پایلې پرته په ټپه ودرېد. خو د حکومت د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل وایي چې افغان حکومت د دې بهیر بیا پیل ته تیار دی.
د سولې خبرې باید د جنگ د پای پیلامه وي. پاکستان هم هغه طالبان چې پر یو لاس سولې ته ماده کوي پر بل لاس د هغوی ته وسله نه ورکوي او د مخالفینو له ملاتړ څخه د لاس اخلي.
فیصل طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د حکومت د تیاری په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د بیا پیل مسأله څو ورځې مخکې په اسلام آباد کې د آسیا زړه کنفرانس ګډون کوونکو راپورته کړه. پاکستانی لوري ویلي دي چې جنرال راحیل شریف به له افغان لور سره د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیل په اړه پر خبرو علاوه پر ځینې نورو مهمو امنیتي مسایلو هم بحث وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د قومي وطن ګوند مشر افتاب شیرپاو باور لري چې کابل ته د جنرال شریف سفر له دوو اړخونو مهم دی.
دا زما په خیال په دې لحاظ سره هم دا زه دا ګڼم چې په دې سره به حالات نور مزید ښه شي. دا موږ غواړو چې دا روستره دا یو د درې کلو راتو سمې کیږي. دا مسلسل دا سلسله مخکې بوتل غواړي او په هغه کې به ډېر ځله تل راتل زو.
خو د پښتونخوا عوامي ګوند غړی عثمان کاکړ فکر کوي چې داسې سفرونه له وضعیت سره عملي مرسته نسي کولای. کاکړ وایي د پاکستان د پوځ لوی درستی تر دې مخکې هم دوه وارې کابل ته تللی، خو د افغانستان په چارو کې د پاکستان لاسوهنه او په دې هېواد کې جګړه نه ده بنده سوې.
زما خو اندازه ده په دې سفرونو باندې چې اثر هم نه چې زیات کوي په افغانستان کې، دوی معنی نه به جنګ بندېږي یا به مداخلت بندېږي. زما په نظر خو دا په نظر نه راځي ستا کار به ودرېږي. دوی تر اوسه پورې خپله پخوانۍ پالیسي نه ده بدله کړې او نه اراده لري چې بدله کړي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ډسمبر په پیل کې ویلي وو چې د افغانستان او پاکستان دښمن یو دی او حکومت یې د سولې د داسې بهیر ملاتړ کوي چې د افغانانو په مشرۍ ترسره شي. پاکستانی چارواکو ویلي د جنوري په پیل کې به د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي له طالبانو سره د سولې د بهیر د سولې د خبرو پر څرنګوالي غونډه وکړي.
د فرشته جلال سي په راپور کې مو وریدل چې ټاکل شوی د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره نن کابل ته رسیږي. د پاکستان د سیاسي او افغان چارو کارپوهان په دې نظر دي چې تر کومه پورې د اسلام آباد او کابل ترمنځ بې اعتمادي له منځه تللې نه وي دا ډول سفرونه مثبته نتیجه نه لري. په دې اړه له پیښور د ازادي راډیو همکار زبیح مومند رپورټ راستولی دی.
د پاکستان د سیاسي او افغان چارو سرونکي کابل ته د راحیل شریف سفر د سولې د پروسې په ګډون دواړو هېوادونو تعلقاتو لپاره مهم بولي. خو دې ترڅنګ وایي دا سفرونه به هله ښې نتیجې ورکړي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ بې اعتمادي ختمه شي. د سیاسي او افغان چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
داسې چې ملاقاتونه کېږي بیا خو توقعات زیات شي، خو دا ده چې مخکې توقعاتو ډېرو بیا کار ونه شو نو اوس زه فکر کوم چې څه حاصلول هغه به ډېر زیات خواري غواړي، ډېر ملاقاتونه غواړي. اول خو چې کوم د نایدواري ده د پاکستان او د افغانستان په یو بل باندې دا به درکول غواړي چې پاکستان افغانستان اړیکې ښې شي نو بیا به دوی یو ځای د امن لپاره کار کوي. او دا اوس مشکل دا ده چې طالبانو کوم اختلاف ته دوه ډلې دي او افغانستان په حکومت کې نورې ادارو کې هم اختلاف کاری.
تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاحکار هم کابل ته د راحیل شریف دا سفر مهم بللی، ویلي دي چې د سفر پر مهال به د دواړو هېوادونو ترمنځ د امنیتي مسایلو په ګډون د سولې په پروسې هم خبرې وشي. راحیل شریف په داسې وخت کې کابل ته سفر کوي چې په روانه میاشت کې په اسلام آباد کې د ایشیا زر کانفرنس په بهیر کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو په مخ بیولو لپاره د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون یو څلور اړخیزه کمیټه هم رامنځته شوې ده. د سیاسي او افغان چارو یو بل سرونکی طاهر خان ایشیا زر کانفرنس او دغه کمیټې رامنځته کړې ده په کتو کابل ته د راحیل شریف سفر د افغانستان د سولې د پروسې لپاره مهم بولي او وایي
سره له دې چې هیلې په افغانستان کې هم موجود دي او پاکستان کې هم داسې یو نظر شته چې دې سفر ته هم اهمیت ورکوي. دې کې به دا وکړي چې څه په ذهن کې د دوی د پاکستانیانو او بیا د افغان مشران د دوی نه څه تمه لري، نو دا خبرې کېدل او دا سفر کېدل او دا سفر بیا په داسې وخت د آسیا کوم د کال د تغونډه شوې وه او د هغې وروسته بیا چې کوم ماحول جوړ شوی دی د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې اوس یوازې پاکستان په دې پروسه کې نه دی بلکې امریکا او دې سره سره چین هغه هم اوس په دې پروسه کې ورګډ شوي دي چې په هغې باندې افغانستان هم ډېر زیات خوشحاله دی. اوس د اطمینان زیاتېږي نو امیدونه هیلې خوشته او به کتل شي چې دا څنګه دا یو پروسه ډېره مشکله ده نو وخت ولګېدی شي، لیکن داسې امکانات به وي چې سمو د پس په دې کې پرمختګ وشي.
د یادونې وړ ده چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې د روان کال په جولای کې د پاکستان په کوربتوب اسلام آباد ته نږدې په مری کې ترسره شوې چې بیا وروسته دا لړۍ په همدې میاشت کې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې د راپورونو تر اخکار کېدو وروسته وځنډېده چې تر دې دمه یې لا برخلیک معلوم نه دی.
جوان درې کسه پولیس وژل شوی دي.
آزادي
خزینه تر سره اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاپښه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه یې شروع چې موږ د وبو باندې بس
لې فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه تاسو زمون غاکل ازادی راډیو او رئیس سالی محمد سالی د نړۍ مطبوعات لوستی او د افغانستان پړې د مقالو ځینې مهمه برخې دروروي.
له امریکا خبریدونکو خبرونه انټرنیشنل بزنس ټایمز په خپل پرونی غنې کې د وسلوالو طالبانو او مسکو د وروستیو ارتباطاتو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي افغان طالبانو روسیا ترټلې یا سرزنش کړې او ادعا یې کړې ده چې د دوی سختریزې ډله د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ځپلو لپاره د مسکو مرستې ته اړتیا نه لري. وسلوالو طالبانو په خپله اعلامیه کې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف وروستۍ ادعا رد کړې ده. کابلوف په وروستیو کې ویلي چې مسکو د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد له وسلوالو طالبانو سره د معلوماتو شریکولو ارتباطي شبکې جوړې کړې دي. خبرونې د وسلوالو طالبانو اعلامیې ته اشاره کړې چې ویلي دي په بحران ځپلي افغانستان کې د داعش ډلې د ماتولو لپاره وسلوالو طالبانو له روسیې سره استخباراتي معلومات نه دي شریک کړي. انټرنیشنل بزنس ټایمز خبرونه لیکي د وسلوالو طالبانو یو ویان الجزیرې ټلویزیون ته ویلي چې دوی له روسیې سره خبرې کړې خو هغه د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره نه وي. د امریکا چاپ وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په خپل پرونی غنې کې د هغې زلزلې په اړه لیکنه خپره کړې چې په ننګرهار کې 12 کسان ټپیان کړي دي. چارواکو پرون ویلي چې د ریشتر په مقیاس 6.2 درجې دغه زلزله د جمعې د شپې ناوخته سوې ده. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکي په ټپیانو کې د ننګرهار پوهنتون محصلین هم شامل دي چې هڅه یې کوله د لیلی له ودانۍ د باندې ووزي او د ټیل ماټیل په نتیجه کې ټپیان سوي دي. په مطلب کې راغلي چې د جمعې د شپې د 11:15 زلزلې مرکز د بدخشان ولایت په زیباک ولسوالۍ کې وو. دغه زلزله په تخار، ننګرهار، کونړ او لغمان کې هم احساسوي او زیانونه یې اړولي دي. بلخوا د بریتانیا چاپ ټلګراف رسپانې ته هم د زلزلې دغه موضوع مهم ښکاره سوی او په دې اړه یې په خپل مطلب کې لیکلي چې تر دې زلزلې وروسته د خیبر پښتونخوا ایالت د مرکز پېښور ګڼې ودانۍ نړېدلې او په لسګونو اوسېدونکي ټپیان او روغتونونو ته انتقال سوي دي. که څه هم رسپانې د ټپیانو شمیر څه باندې 10 تنه شولی خو ځینو چارواکو بیا ویلي چې 140 ټپیان روغتونونو ته لېږدول سوي دي. د ټلګراف مطلب کې راغلي چې دغه زلزلې کابل او د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته هم ټکان ورکړی دی.
د ولسی جرګې اداري پلاوی د جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسون ته دنده وسپارله چې د روسي چارواکو او طالبانو ترمنځ د اړیکو مسأله دی د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو څخه وپوښتي. د ولسی جرګې ځینې غړیو د شنبې پورس په عمومي غونډه کې ویل چې له طالبانو سره د روسي چارواکو د اړیکو نیول د هیواد په کورنیو چارو کې مداخله ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې روسي چارواکو ویلي دي چې په افغانستان کې د داعش د مخنیوي لپاره له طالبانو سره تماسونه ټینګ کړي دي. تفصیل لخان محمد سین خورو.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې له طالبانو سره د روسي چارواکو د اړیکو نیول له یوې خوا په هیواد کې د روسیې څرګنده مداخله او له بلې خوا په هیواد کې د روس او امریکا ترمنځ د یو نوي جنګ د پیلېدو نښه ده. د ولسی جرګې غړو د شنبې په ورځ د دوی په عمومي غونډه کې وویل چې که حکومت د روسي چارواکو د دغو څرګندونو پر وړاندې چپ پاتې او مخه یې ونه نیسي افغانستان به د سوریې له برخلیک سره مخ شي. په دې اړه د ولسی جرګې د غړو د اندېښنو له څرګندونو وروسته د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د بهرنیو اړیکو کمیسون ته دنده وسپارله چې موضوع د بهرنیو چارو له وزارت سره شریک کړي.
کمیسیون روابط بین المللی را مخاطب می سازم در ارتباط با اظهارات نماینده روسیه.
در روسی چارواکو د څرګندونو په اړه د بهرنیو اړیکو کمیسیون مخاطبوم چې د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو پوښتي، ځکه چې طالبان د افغانستان دښمنان دي او که روسیه ورسره اړیکې نیسي دا د افغانستان په ګټه نه دي.
په دې وروستیو کې روسی چارواکو ویلي چې د داعش له خطر څخه د خپل هیواد د ساتنې په خاطر په افغانستان کې له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړې دي. روسی آژانس انټرفاکس د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف په حواله ویلي چې روسی چارواکو له طالبانو سره د اطلاعاتو د تبادله کولو په مقصد اړیکې نیولې دي. طالبانو بیا په خپله یوه خبرپاڼه کې له روسی چارواکو سره د داعش د ځپلو په مقصد اړیکې نیول رد کړي او ویلي دي چې د داعش ځپل دې ته اړتیا نه لري چې دوی په اړه له روسیې سره تماس ونیسي. د ولسی جرګې غړو ویل کلونه کلونه کېږي چې هیواد جنګونو ځپلی او نور نه غواړي چې خاوره د نړۍ د دوو سترو قوتونو ترمنځ د جنګ په ډګر بدله شي. د ولسی جرګې د کورني امنیت کمیسیون غړي صالح محمد صالح وویل
خا خبر ادا چې زمونږ حکومت راوخ شي او په دغه موضوع کې دی ولسته گزارش ورکی آیا د ورسانو خبره کچیر ته حقیقت لري دوړو قوتونو جمع د دغه توانبندی د افغانستان ولس نور نه لري باته ته قاطع جواب ورته چې مخکې زمونږ وختونه دا و چې د رقابتي جنگ دی نن د دغه جنگونو نه پرده پورته شوه.
همدارنګه د جرګې بل غړي خلیل الله شهید زاده وویل چې د روسیې دا اقدام د افغانستان په ګټه نه دی او افغانستان د سیالیو په ډګر بدلولی شي. تر اوسه معلومه نه ده چې افغان چارواکي به د مسکو او طالبانو ترمنځ د اړیکو په اړه ولسی جرګې ته څه ځواب ورکوي، خو له دې وړاندې افغان حکومت روسیه خپل متحد هیواد بللی او پوځي مرستې هم ترې غوښتې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا ختیځ سیمه قومي دینی علما او یو شمیر وکیلانو د دې سیمه امنیتی وضعیت په اړه غونډه کې ویل چې نور د دولت ضد وسلوالو پر وړاندې غلي نشي پاتې کېدی او یو شمیر دینی علما د دې ډلو پر ضد مبارزه د خلکو دینی فریضه او ملی مسؤلیت وبله. په دې اړه له ننګرهار زموږ همکار شاه محمود شینواره رپورټ لري.
دینی عالم مولوی عبدالظاهر حقانی وایي په هیواد کې وسلوالې ډلې یوازې د دین د بدنامولو په موخه جوړې شوې دي. نوموړي دغه څرګندونې د شامې په ورځ په هغه جوړه شوې غونډه کې وکړې چې د ختیځې سیمې قومي مشرانو او د ولسونو استازو لخوا په ولایتي شورا کې امنیتي وضعیت په موخه جوړه شوې وه. عبدالظاهر حقانی پر ټولو هیوادوالو غږ وکړ چې د دغو ډلو پر خلاف مبارزه د هر مسلمان فریضه ده.
دا سال خاورې او د عزت دشمن سال دی، دین دشمن ده، دین بدنام ده. نن تاسو پورې دې رادیو چې تاسو حال وا ترې چې هغه آیاتونه هغه حدیث چې هغه یقینا خدای باندې دالو د وجهت ول هغه دې په شاو د بنا او نظریات هغه واړې بدلې کی نو دې په خلاف مبارزه دا زمونږ د هر افغان فریضه ده. دې په خلاف جنگ، دې په خلاف پاسون، دې ته دې وجل چې دا صاحب کور راځي
د شینوارو په اسازوالۍ ملک عثمان وویل دوی حکومت ته ډېر صبر وکړ چې د شینوارو ولسوالۍ به د وسلوالو پاکوي، کلینیکونه او ښوونځي به خلاصوي، خو د ده په خبره تر اوسه هېڅ نه دي کړي. ملک عثمان وویل د شینوارو قوم نور صبر نشي کولی او پریکړه یې کړې چې د وروستي ځل لپاره به قومونو ولایتي شورا تعریض کېږي او که بیا هم حکومت دوی د ستونزو پر وړاندې بې پروا پاتې شو نو په راتلونکي کې به په سترو لاریونونو لاس پورې کړي.
شابه ویل چې مظاهره کړو، خی واوره اخیری شابه چې مظاهره کړو سرک بندو. مونږ ورته ویل چې مونږ به ورته دې قومونو ته عریضه کړو. زمونږ نن تاسو ته عریضه ده، مونږ به قومونو ته عریضه کړو چې زمونږ له خو دوه نیمې میاشت تېر شي هغې خو نتیجه ور نه کړه، نتیجه یې ور نه کړه، نور نتیجه دغه شوه، صفر شوه. اوس تاسو ته مونږ عرض راغلي وو چې مونږ داسې ګورو چې زمونږ د دې وطن سودا شوې ده، دا خرچ شوی.
د ننګرهار دولتي شورا منشي زبیولاز زمری وویل مرکزی دولت ختیځو ولایتونو ته توجه نه کوي او د دې ستر لامل د ختیځوالو بې اتفاقي ده.
په دې لنډ ورځ کې تاسو پوهیږئ چې د لوی اختر نه را په دې خوا ته اوسه ناسته په ننګرهار او خاصه د شینوارو په ولسوالیو کې ناامنی جنګ او جګړې زیاتې شوې دي. ولایتي اداره او مرکزی اداره هغه چې پام وو د وړ وی یا پام یې کړی وی توجه یې نه ده کړی.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي حاجي حضرت علي ورغلو قومي مشرانو سره د مشورې وروسته پریکړه وکړه چې د ختیځو ولایتونو قومي مشرانو، مدني فعالانو او د ولسونو استازو څخه به یو ګډ کمیسیون جوړ کړي. د دوی په وینا دغه کمیسیون به په مرکز کې له پارلمان، امنیتي ارګانونو او ولسمشرۍ معنی سره ګوري او د ختیځې سیمې نامنې په اړه به ورسره وروستۍ پریکړه وکړي.
په ولسی جرګه کې د هلمند د خلکو یو شمېر استازي وایي چې د دې ولایت په سنګین ولسوالۍ کې لا هم جګړه روانه ده. دوی ټینګار کوي چې افغان ځواکونو ته لا هم لازم تجهیزات نه دي رسېدلي او دغه کار د حکومت د پرمختګ مخه نیولې ده. د دفاع وزارت بیا په هلمند کې د پرمختګ خبره کوي، وایي چې هغه ولایت ته تازه دمه مجهز ځواکونه استولي دي. یوسف خان صدران په دې اړه رپورټ لري.
کلونه کېږي چې هلمند د اور په لمبو کې سوځي او اوسېدونکي د نورو ټولو ستونزو تر څنګ د جګړو له امله د مرګ له جدي ګواښ او کډوالۍ سره مخ دي. د هلمند په ځینو سیمو کې یو ځل بیا د جګړو له تودېدو سره د دغه ولایت ځینې استازي حکومت د هلمند د برخلیک په اړه په بېغورۍ تورنوي وایي چې د سختو جګړو سره لا هم په هغه ولایت کې افغان ځواکونو ته لازمې مرستې نه دي رسېدلي. د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمیسیون مرستیال او په دغه جرګه کې د هلمند د خلکو استازي عبدالحی اخندزاده ازادي راډیو ته وویل چې د سنګین ولسوالۍ ډېرې برخې لا هم د طالبانو سره دي. هغه وایي چې د کافي تجهیزاتو د نه درلودلو له امله افغان ځواکونه هلته یوازې د دفاع په حالت کې دي او بس.
واقعاً جنگ خو اوس هم ادامه لري، هغه سیمې چې د طالبانو په لاس کې وي هغه سیمې اوس هم د طالبانو په لاس کې دي. خو یو شی مخالي دغه سوی دی چې خارجي قواو زموږ د امنیتي ځواکونو سره په ځینو ځایو کې بمبار کړی وي او څه تلفات طالبان ته څه ښېدلي وه، او هغه قومنداني چې وه طالبانو په لاس کې شوه، هغه قومنداني ولې بېرته د حکومت د صرف د قومندانۍ مرکز هغه تعمیر شي دی. نور ټوله منطقه چې اوس هم د طالبانو په لاس کې ده او زموږ امنیتي ځواکونه نور تر دې اخواته زیات پیشرفت نه دی کړی.
له دوه اونیو رئیس د هلمند ولایت سنګین، نوزاد، خنشین، مرجع او موسی کلا له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي، تر دې چې په دغه موده کې وخت نا وخت د سنګین د سقوط خبرونه هم مطرح شوي دي. ښاغلی اخندزاده وایي چې اوسمهال د سنګین په ولسوالۍ کې وسلوال طالبان مخکې دي او له قومندانۍ پرته نور د دغه ولسوالۍ په ټولو برخو هم دوی حاکم دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې افغان ځواکونو په سنګین ولسوالۍ کې مخالفین له ماتې سره مخ کړي او سیمې ته لا نور ځواکونه رسېدلي دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د شنبې په ورځ خبري غونډې ته وویل چې د سنگین ولسوالۍ په بشپړ ډول د حکومت په لاس کې ده.
په هلمند کې مشکلات شته، مونږ د شو باغران ولسوالۍ د دښمن په لاس کې دي، نورې ولسوالۍ ټولې زمونږ په لاس کې دي، جګړه په ځینو ځایونو کې شته، خو زمونږ قوتونه ورو ورو د هلمند په وضع باندې حاکم شوي دي. سنگین زمونږ په لاس کې دی، تصفیه روانه ده، مرجع کې زمونږ قوتونه دي، په مواشر کې زمونږ قوتونه دي، په خانشین کې زمونږ قوتونه دي، په ګرش کې دا اوس تصفیه روانه ده، شاوخوا د ګرش ګارنیزونونه جوړېږي، یعنی په ټول هلمند لپاره تدابیر نیول شوي دي.
د افغانستان دفاع وزارت له هلمند څخه د وسلوالو طالبانو د تصفیه په خاطر څو ځله عملیات ترسره کړي، د کمانډو ځانګړو ځواکونو له لیږلو نیولې بیا تر هوایي حملو پورې حکومت هڅه کړي چې هلته امنیتي ګواښونه کابو کړي. خو پوښتنه دا ده چې له دې ټولو هڅو سره بیا هم ولې په هلمند کې د طالبانو شتون او ګواښونه احساس دي؟ د نظامي چارو څېړونکی عتیق الله مرخیل په دې اړه وایي:
بهترین شکل دا ده چې دغه قوتونه چې په هلمند کې دي دا په شکل قوي مدافع اصلي، او دلته یو علاقه قوه تعلیم تربیه سی او د هلمند راځي او تعریف سی او طویل سی او په دې معنی باندې چې دوی کولای شي هلمند تصفیه او د شونه دا د دوی باندې حمله وکړه، په محاصرې باندې راولي، د لاره د فرار د مخالفینو باید بنده کړه، نورو ولایتو ته لاره یې بنده کړه.
د ښاغلي امرخیل په باور افغان حکومت او نړیوالې ټولنې په دې اکله بېغوري کړي چې د هلمند ولسوالۍ تر ډېره نارامه دي. هغه وایي چې په بشپړ ډول د هلمند د تصفیه لپاره نه افغان حکومت او نه هم نړیوالو ځواکونو له پخوا رئیس له لازمو تکتیکونو استفاده کړي، او دا کار د دې سبب شوی چې دا ولایت د طالبانو په مرکز بدل او د کوکنارو له درکه ښه مالي ملاتړ پیدا کړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ملګرو ملتونو پرون ویل چې د جنوري په 15مه باندې سوریې د بحران د حل لپاره مخالف لوري جنیوا ته خبرو ته وروبولي. د سوریې د بحران لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټیفن د مستورا ویان په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د سوریې د حکومت استازي او د رژیم د اپوزیشن استازي به سره مخامخ خبرې پیل کړي. په دې اړه جزئیات د فرشتي جلالزئی په ریپورټ کې اورو.
د سوریې د بحران په اړه د ملګرو ملتونو د منځګړي سټیفن د مستورا له دفتره خبر شوی خبر پانه وایي چې تمه لري چې د سوریه پر روان وضعیت کې ټولې شکیل خواوی به په جنیوا کې په مذاکرو کې ګډون وکړي او په سوریه کې رواني چارې باید مخنیوی ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریه پوځ او د اپوزیسیون پلویانو د جمعې په ورځ وویل چې د ملیشو د یوې عمده ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمباری کې وژل شوی دی. ویل کېږي چې د جیش الاسلام ډلې مشر زهران علوش او د هغه ګڼ شمېر نور ملګري قمندانان د جمعې په ورځ دمشق ته نږدې د غونډې پر مهال وژل شوي دي. د سوریې د پوځ ویاند د زهران علوش د وژل کېدو د خبر تر خپرېدو وروسته پر دولتي تلویزیون وویل:
بعد سلسلة من عمليات الرصد والمتابعة واستنادا الى معلومات استخباراتية
موجود دقيق استخباراتي معلومات پرساس سارن عمليات وکړل. د سوریه پاوز د دمشق ختیف لوري ته د غوطه په سیمه کې د تروریستانو پر ځالو او مرکزونو د پوځي عملیاتو پر مهال د جیش اسلام ډلې تروریست مشر سهران علوش وواژه. خو سټیفن ډی میسټورا هیله څرګنده کړي چې د سوریه په بحران کې د ټولو شکیلو خواو استازي به پرته له دې چې په سوریه کې روان حالات د هغوی پر پریکړه اغیز وکړي د جنوري په 15مه په جنیوا کې خبرو ته ورشي. د ملګرو ملتو امنیت شورا څو ورځې وړاندې په غوڅ اکثریت پریکړه وکړه چې په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره مذاکرې باید پیل شي. د سوریه د مذاکرو دوه مخکنۍ دورې د بشار لسد د برخلیک په اړه د مخالفتونو له امله ناکامې شوې دي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم تیرونی ویل چې په جنیوا کې مذاکرو ته تیار دي خو د بهرنیانو له لاسوهنې پرته باید ترسره شي. المعلم ویل چې په دې خبرو کې د ګډون لپاره د مقابل لوري د استازو د لیست تر اعلان وروسته به د خپل پلاوي جزئیات څرګند کړي. په سوریه کې د جګړې په 5 کلونو کې تر 2.5 لک زیات انسانان وژل شوي دي او میلیونونه کسان بې کوره شوي دي.
تاسو زموږ کاکله ازادي راډیو او ریاتنی مې بجې شوې دي. له اجمل تورمان څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د پاکستان د پوز لوی درستی جنرال راحیل شریف نن کابل ترسي. په ننګرهار کې پروند ختیځو سیمو یو شمیر قومي مشرانو او ولسی استازو د داعش او نور وسلوالو ډلو پر ضد ستره غونډه وکړه. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې پرون د بوټان د فوټبال ټیم ته 3-0 په وړاندې ماتې ورکړه. په سوریه کې د رژیم د مخالفو ملیشو یو ائتلاف دموکراتیک سوریه چې د امریکا متحده ایالات ملاتړ کوي د دې هیواد په شمال کې د اوبو یو ستر بند نیولی چې ستراتیژیک اهمیت لري. په یو صوتي پیغام کې چې ویل کېږي د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د مشر دی، هغه ادعا کړې چې د نړیوال مبارزې سره سره بیا هم د ده لخوا اعلان شوی خلافت پر مخ روان دی. او امریکایي پلټونکي د تگزاس ایالت په مرکز هوستن کې په یو جماعت کې د اورلګیدنې په اړه په څېړنو لګیا دي.
سرخط خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 با میزبانی من جاوید نعیمی و رضوان مراد به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف ادامه خواهد یافت. لوی درسیز اردوی پاکستان امروز با رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت افغانستان دیدار میکند. قرار است راحیل شریف در چندمین سفرش در جریان یک سال گذشته امروز وارد کابل شود. پیش از این صدر اعظم در کابل ساختمان جدید شورای ملی افغانستان را افتتاح کرد و سپس به پاکستان رفت. این سفر امروز آقای شریف چی پیامد خواهد داشت؟ آیا در تلاش‌های صلح افغانستان مؤثر خواهد بود؟ آیا پاکستان باز هم از نزدیکی هند و افغانستان نگرانی دارد و به همین منظور لوی درستیزش را به کابل می‌فرستد؟ شما دیدار و سفر لوی درستیز اردوی پاکستان را با توجه به همکاری‌های اخیر هند با افغانستان چگونه بررسی می‌کنید؟ همین است موضوع برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان ادامه خواهد یافت. میتونین با ما تماس بگیرین. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755 همچنان. اگر سیم کارت افغان بی سیم دارین میتونین به شماره 818 پیام های کوتاه به دریو پشتو بر ما بفرستین. لطفا نام و محلتان را در پیام های خود ذکر کنین. تشکر.
برای دوستان و سر دول چه جاوید نیمی ویل چه ده نن روزی موضوع چه ستاسی نظریات او پیشنهادون ده غراس ستاسی پختنی پی ده سادی رادیو للاره نشریگی حقا کابل ته ده پاکستان ده پاوس ده مشر سفر ده ده سفر گتور تمامی ده شی کسنگا پا خستوگه ده تاپی پروشه ورسته چه یو زلبیا ده افغانستان و پاکستان حکومتونو یو چه نجده شوی دی. آیا دا سفر با ده تیرو سفرونو پا مقایسه فرق لری و کسنگ پا امده هادا ستاسی تلیفونو نخلو او ستاسی پیغامون هم نشرو ده تلیفون شمیره با نایمی سبز هم او ریدون کتوائمه چه 299-203-540 او بلا شمیره ده 0-202-205
و اگر شما به انترنت دسترسی دارین میتونین از طریق اسکایپ بر ما زنگ بزنین. آدرس ماست radio.azadi. حالا شنونده ها روی خط تلفن هستن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم شاهزاده نازنین بکنر ولایت څخه نایمی صاحب سلام کوم مستا همکار ته او پروډوسر ته. ګران دا چې دا پاکستان لوی د افغانستان ته راځي داغه راتک ته مونږ خراب واسه یو پاکستان لکه څنګه چې اسلامي هیواد دی مونږ افغانان مسلمانان یو دغه مونږ ورور دی مونږ ګاونډین دی بیر ګاونډین هیڅ هغه زمونږ نه کېږي گزاره زمونږ نه کېږي خو دومره ورته وایم که نه چې دغین کوکا دوستي زمونږ سره ده، خو قدیمی دوستي ده زمونږ سره، ستاسو زمونږ سره دوست هم چا غونه لري کیلومتر لري لري زمونږ نه پروت دی، مونږ ته د دوستۍ لاس راتللی دی، زمونږ په کارونو کې هېڅ کار نه لري. همداشان پاکستان ته خو مسلمان که نه، ته خو د خپل وجدان کې فکر وکړه، د خپل ګریوان کې فکر وکړه. درې نیمې لسیزې وشوې چې افغانستان د اور بلمبو کې سوځي، همدا ستا د لاسه سوځي. که ته چېر ته دغه خلکو ته اصلحه ورنه کړې او افغانستان ته راونه لېږې او دلته د جنګ او فساد لپاره راونه لېږې، یو عصر او نصر په افغانستان کې جوړ نه کړې، هېڅکله دغه خلک دغه لاسرسی نه لري چې هغې افغانستان ته راشي. د کوم ځای نه دا مان به اخلي؟ خو ضرور پاکستان ته مان به ورکوي. او دا بانه دوم نه کوي چې څکې دا جمعیت اسلامي پورې اړه لري او دا فضل الله پورې لري او دا خو ستا د پنجرې چرګان دي که نه، دا چرګان دې وساته که نه. زمونږ نه نور بس چې نور افغانان خو دې واغسته درک کړل خاورې په سر لېږمله، نور زما هیله او ارزو ده او افغانان ورونه مې هم دا ارزو ده چې ورونه خیر دی، یوه ورځ خیر، دوه ورځې خیر، درې ورځې خیر، اخر به د صبر کاسه زمونږ ډکېږي او دغه پاکستان باندې به د خیره یرغل کوو. لکه څنګه چې ځورولي وو همدغه شان یې به ځوروو، خو په لیز د خدای په خاطر د خدای کلام ته نیسو چې مسلمانان استعداد زمونږ سره نوره مسلمانۍ وکړي. بس چې زمونږ ځوانان ختم شلو، زمونږ ماشومان ځوانان شلو، په دې هیله په دې ارزو باندې چې دا انقلاب به ختم شي. سپینګیر هم لاړ په خاوره باندې ننوتل، د دې ورځې په ارمان باندې چې په افغانستان کې به سله. زه په خپل یو نوجوان یم، زه اتلس کلن وم چې زه په مین الوتی یم، ما یوه پخا دواړه سترګې د لاسه ورکړي. د دې ورځې په هیله او په ارزو یم، او د دې ورځې په امید یم چې په افغانستان کې به صلح راځي. الله دې وکړي چې صلح راشي.
ډېره زیاته مننه.
پاکستان ورونه دا غوښتنه ده صاحب،
کور دې ودان. ډېره زیاته مننه، خدای دې ستا هیلې پوره کړي وروره.
سلامت باشین. شنم دی بعدی مره بگیریم. بفرمایید سب رادیو زدیست.
مهربانی.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهربانی وکړه ورور زان مالک، فکر لکم زنګ والے.
دا خوش نه بشر دوز زازم.
زازه صاحب مهرباني وکړه، د پاکستان د پوز مشر بیا کابل ته ځینن، په دې اړه خپل نظر موږ سره شریک کړئ.
ورورا هغه متل چې یو ځل ازمایل شوی بیا نه ازمایل کېږي، دا د افغانستان د چارواکو د غولولو دپاره یو سفر دی. هېڅکله په دې کې شک نشته چې پاکستان په هر حال کې هر وخت او د هغوی زموږ د ړنګیا دپاره هر قسم ته اقدام کړی، هغه یې په راتګ هم کړی، هغه یې په سفرونو سره هم کړی. نو هیله مې د چارواکو څخه ده چې دوی د عباس وحمت تېروي او دوی د خپل د پاکستاني سیال دغه راتګ ته په خوشبینۍ ډول نه ګوري. دا یو غولونکی سفر دی.
ستاسو په نظر نو څه کول پکار دي؟ حکومت باید څه ډول پالیسي ولري؟
ورور حکومت یو قوي دریځ لري د پاکستان د سیاست پر وړاندې، نه دا چې دای هر وخت د هغوی په خبرو غولېږي، د هغوی په سرو پرشونو غولېږي، د هغوی په هغوی توپو ډزو غولېږي، هغوی په سفرونو وخت قوي سیاست او قوي اراده باید موجود وي.
ډېره زیاته مننه. یو بل اوریدونکی هم اخلو، نعمي صاحب مهرباني.
مهرباني صاحب بفرمایئ، رادیو آزادي.
زه سردار محمد تاسو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې
کوم. وعلیکم السلام.
الو
مهرباني صاحب.
الو
غږم اورو سردار محمد اورو مهرباني.
ما د دنیا نه مشرانو سپینګیرو نه. الو
اورو مهرباني، مهرباني وکړئ خبره مو کوي.
الو
فکر میکنم این شنونده ما صدای ما رو نمیشنوند. دوباره زنگ بزنین صاحب. بریم به شنونده بعدی. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است. مهربانی کنین، تماس شما با استودیوی ما وصل است.
السلام علیکم، صاحب خیر بخیر.
و علیکم السلام، مهربانی و کوروره.
صاحب سلام علیکم، سلام علیکم.
مهربانی صاحب.
زه خو دا خبره ته کوم چې د سلو کلو دښمن په یوه خندا باندې نه خپلېږي. دا زموږ د سلو کلو دښمن دی، موږ د هر دښمن دی، هر چې سره څوک مات کړي که نه دغه نه به دښته ښېله نه کوي، نه به ښه تماس نه لري. دا ما ته ښه ورسېږي.
ډېره زیاته مننه له تماس مو.
سلامت باشین. یک چند پیام هم داریم. مراد صاحب، عثمان مرادی از ولسوالی زاره ولایت بلخ نوشته کرده که سفر لوی دریستیز پاکستان به کابل هیچ نتیجه مثبت برای صلح افغانستان نخواهد داشت. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که هندوستان بهترین کمک کننده افغانستان در بیش از یک دهه بوده و پاکستان از روابط مخلصانه هند و افغانستان نگرانی دارد. سفر راحیل شریف به افغانستان در پروسه صلح افغانستان بی تاثیر است و پاکستان اجگا همسایه پرقدرت به اسم افغانستان را در کنارش تحمل نمی کنم.
بله، یو بل اوریدون که هم پیغام استولی وای چې پاکستان د لوی درستیز جنرال راحیل شریف سفر چې افغانستان ته کوي باید په ډیر احتیاط ورته وکتل شي او په زمین کې باید هر کله هم وشي، ځکه چې راحیل شریف غواړي چې د خپل رقیب نریندرا مودی د سفر جاج واخلي. یو خبر اوریدونکو ته کوم چې د راحیل شریف سفر افغانستان ته د مودی له سفر نه مخکې ټاکل شوی او په اسلام آباد کې دا فیصله شوې وه د افغانستان او د پاکستان د مشرانو ترمنځ. د دوستان نه فقط دا هیله هم کو نیمی صاحب چې خپل نظر هم شریک کړي چې د افغانستان حکومت باید څه اقدامات وکړي، څه وکړي د پاکستان پر وړاندې ترڅو د افغانستان حالت ښه شي. بلې مهرباني وکړي اوریدونکو لرو لاین کې
بفرمایئ. سب رادیو زدیس
السلام علیکم جوړ تاسو
څنګه؟ وعلیکم السلام، مهرباني. مهرباني
محترم دای غولول دي چې پاکستان د افغانستان سره کوم دریز لري، سیاسي رهبران یو دریز لري.
بله، تماس از شنونده ما قطع شد. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر به اسکایپ و اینترنت دسترسی دارین آدرس ما است radio.azadi radio.azadi. یک شنونده روی خط تلفن هستن، بفرمایید. سید
الو.
بله سید، مهربانی.
مهربانی
بخیر جولیا
دلا فضل لزان معرفی کی کم زنه موسنګ والے مهربانی وکورورا.
نعمت الله د ایرمن ولایت د مایو د ورسولیا.
نعمت الله ورور مهربانی وکاد په افغانستان ته د پاکستان د پوز مشر نندازی په دې اړه خپل نظر مونږ سره شریک کی.
نظر دې دا شی ورور ته د افغانستان خلکو وسوګ ته خاله بچول دی بل کوم خبر نه سته او بل وای په کړي کښار نور د چری نن دنه نه وای غواړه خو نو سره بس دغه نه پوهیږي ورغه پاکستان دې په پښې دي دا پاکستان دې چې جنګ دی.
ستاسو په نظر نعمت الله ورور د افغانستان حکومت باید څه وکړي؟
باید افغانستان حکومت دا وکړي چې د افغانستان خپل لمن دا ټول کې د افغانستان د پاکستان په خبرو باندې کار ونه کړي، د پاکستان په خبرو ونه کړي شي.
لره زیاته مننه. یو بل اوریدونکو هم لرو په لاین کې، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. ازادي راډیو ده،
بفرمایئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خیر دی؟
مهرباني خپل نظر موږ سره شریکې ورورا.
زما د نظر دا چې سوله سوله نشته، داسې دي نړیوالو خبرې دي سوله نشته.
نو ستاسې په نظر سوله څنګه راتلی شي؟
سوله هر کله راتلی شي چې خارجیان سوله افغانستان ووځي او په امان کې یو شرعي اسلامي نظام منځته راشي.
ډیره زیاته مننه. یو بل اوریدونکي هم خلو نیمی صاحب.
بله، مهربانی صاحب بفرمایید. رادیو آزادی است، شنونده عزیز مهربانی کنن از طریق اسکایپ شنوندا دارم. سلام صاحب، مهربانی.
بله، سلامات احترامات ما را قبول کنین برای تمام شنوندگان شما و همچنان برای
سلام بر شما
کارکنان رادیو شما. پیام نظر ما درباره سفر راحیل شریف افغانستان نیست که گرچه سفر قبلا پلان شده، شما گفتین که امرای سفر صدر اعظم افغانستان کدام رابطه نداره.
خب صدر اعظم اند البته. بله بله سید. آها، مهربانی کنین شنونده عزیز صحبت کنین لطفا.
فکر کو تماس دی اوریدون که هم قطع شوه ده،
میشد دوباره زنگ بزنن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، شنونده بعدی ما روی خط تلفن. رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهربانی او که محمد نبی ورور پاکستان د پوز د مشر د سفر پړه څه وای تاسو؟
پاکستان پوز مشر راحیل شریف چې راځي افغانستان ته، باید لکه څنګه چې د هندوستان د صدر اعظم هرکلی وشو او هغه سره زموږ چارواکي په شلاده و هرکلی سره میدان هوایي ته ولاړه او وایسته وی، او راحیل شریف سره هم باید همداسې وشي، او بل د افغانستان پر مسایلو باندې داسې خبرې وشي چې یوازې طالبانو ته داسې نسبت ورکړه لکه ورشي چې دا راحیل شریف د پاکستان د طالبانو یو رانما دی او طالبان بیر راحیل شریف میز مذاکره ته نه راځي او مذاکره نشي کولی. بلکې چې طالبان د ځانه رهبری لري او هغه خپل خپل تصمیم نیسي دا د ظاهر شریف یا د اشرف غنی یا ډاکټر عبدالله موزی کار هم نه دی چې دا شپه مازی به او یو څه باندې به راځي به او دوی به خپل خواهشات فرمني خو زما دا خواهش دی او دا مې دغه دی چې د افغانستان حکومت هم باید دا ونه وایي چې تاسې به سلای خیر دی او راسئ بس حکومت لاس دې په کورو کښېني نو هغه تقریبا دیارلس کاله جنګېدلي دي او دا شپنه څه باندې هم نه راځي د افغانستان د حکومت سره نه کښېني. وسلام.
ډېر زیاته مننه.
سلامت باشین صاحب. یک شنونده دیگه هم داریم، بفرمایید صاحب. رادیو آزادی است.
سلام یادر عزیز، سلام میبرم به پرزیدنت صاحب. نفر از کامل کمر دامت میتونیم
بفرمایید صاحب.
مهربانی، نظر ما خود باره آمدن راحل شریف افغانستان یکم فرق داره با نظر سابقه، چرا سابق شورای امنیت ملل متحد در صلح افغانستان داخل نبود و علی امریکا و تمام دنیا میخواه که در افغانستان صلح و سر پاکستان اشاره زیاد میده و این سفر تا سفرهای سابقه و سفر که پیش اشرف غنی یک هفته پیش با سفرهای سابق فرق داره و انشاءالله امیدواری زیاد است که جامعه ملل متحد و دنیا برای از اینا فشار بیارن و آورده و انشاءالله هم قریب است که صلح افغانستان گره و نه طالبان خود مختار است نه پاکستان، چیزی که امریکا بخواهی همون میشه.
ډېره زیاته مننه وروره. نعیمي صاحب، موږ تاسو ته همداسې لیکل شوي پیغامونه هم ډېر زیات رسېدلي دي. یو څو پیغامونه له دې ځای هم لوستلی شو. امیرجان زیارمل له خوست څخه لیکي چې جنرال راحیل شریف ته ښه راغلاست وایو. افغان حکومت چارواکو لپاره دا یو ښه موقع دی، خو باید د سولې تضمین ترې واخلي.
بله. یک شنونده دیگر ملال محمد از ایراد نوشته کرده که از راحیل شریف پرسان شده که اگر مسلمان هستی دگرش که مادران افغانستان را نریز. بلال خپلواک از ولایت هلمند نوشته کرده که آمدن راحیل شریف هیچ نتیجه مثبت نخواهد داشت.
بله. دغرا از یو بل اوریدون که عبدالله خوگرنی لقندهار چخلی که چیز ما نظر داده باید ملی امنیت هم په پاکستان که پر استخباراتو بنده وشتل شو کارونو کې برخه واخلي. د ډیرو اوریدونکو دغه لیکنې کله ګوازي هینو مونږ کولی شو د هغوی پیغام په مکمله توګه او په سمه توګه له نورو دوستانو سره شریک کړی شو.
بله. یک شنونده داریم مراد صاحب از طریق اسکایپ. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
بله سلام، صحت شما خوب است؟ خروتی هستم، انجینیر خروتی از کابل
میزنم. انجینیر صاحب مهربانی.
مراد صاحب سلام، فقط زه په بل نظر دی سفر ته ګورم. دا سفر په ډیر ورختایی سره پلان شوی ده او دا سفر دی هغه استخباراتي معلوماتو بر بنسټ چې د فدراتیف روسیې له خوا نه در وتلی ده، چې ګویا موږ طالبانو سره خبرې کوو، طالبانو سره تفاهم هم کړی د داعش د منځه وړلو لپاره. نو بینان پاکستان په ډیر ورختایی دا سفر پلان کړی چې د دغې مذاکرات یا دغې تفاهم یا د دغې نزدېوالی چې طالبان اسلامي تحریک باید فدراتیف روسیې سره نږدې نشي فرانسوی. د افغانستان حکومت ته پکار ده چې په دغه سفر کې چې بدون د شک د پاکستان د منافع په خاطر پلان شوی ده، د افغانستان حکومت هغه اسناد باید دا راحیل شریف ته مخکې کړي چې په قندوز کې، په هلمند کې، په بغلان کې، حتی په مشرقي ولایتو کې د پنجابیانو بالفعل نیول او د هغوی اجساد، د هغوی زخمي، هغوی ژوندي خلک وښیي چې وروره ته که غواړې چې ما سره سوله وکړې، خاوند دغه خپل د اتباعو جلوګیري وکړه چې زما خاوره کې دوی ځای اتباع بالفعل همدا اوس جنګ کوي، همدا اوس جګړه کوي. ته دومره ډارېږي باور وارخطایي، دومره ډارېږي چې ګویا کابلو فیلانو که چې موږ طالبان سره خبرې کوو، ته په ورختای راغلی چې ولې د دې خبرې ما نیسه او دا خبرې پرینري. اما هر عملا هر ورځ ته زما ورونه وزنې، زما افغانان په ټولو جبهاتو کې وزنې، نو څنګه ما نه دا توقع لري چې تانه توقع این د افغانستان حکومت ته زما په نظر لازم ده چې هغه اسناد شواهد درته وخی. اوس ګورې لس ورځې کېږي لغمان ولایت کې برق نشته، دغه پنجابیان راغلل هغه ګلوس ولسوالۍ کې، هلته د ټول پایې قطع کړې و بعضې خواهشات نامعقول لري چې هغه نامعقول خواهشات یو خواهش داده چې زموږ فلاني ولسوال مریض دی، تاسې د تداوي پیسې ورکړئ. ګورې تا د حکومت دومره حکومت هم ضعیف نه ده، دومره خوارزار هم حکومت نه ده چې ګویا د ولسوال د طالبانو مصرف د تداوي ورکړي. په هر حال دا ټول هغه تنظیم سوي که چېرې اکمالاتي لارې ورته پاکستان جوړ نه کړي، که چېرې دا ټول مسایل ورته پاکستان تنظیم نه کړي، هېڅکله
مهربانی
انجینر صاحب یو خبره چې دا ځل د سفر پړه باندې اوریدونکو کوي او تاسو به هم اوریدلی کارپوهان مطرح کوي وای چې نه یوازې د سفر پړه پاکستان د دریس پړه چې دا ځل چین او امریکا یې ضمانت کړی دی دا ضمانت څومره د افغانستان په ګټه دی او واقعي دوی هم په ضمانت کې رښتینی دي
وګورئ موږ هغه ضمانت تروسه نه دي ضمانت تروسه رسمي تعهدات نسوي نه دي سوي دا ضمانت هغه ضمانت ته ورته ده چې موږ قرارداد امنیتي امریکایي سره لرو اما قرارداد اجرایوي ضمانت نه لري وخت چې موږ مشران ولسمشر لاړ پاکستان ته ښه په عزت او حرمت استقبال سو او پاکستان تعهد وکړ چې زه ګویا د افغانستان د سولې په هکله داورې صادق یم ما هم منهج یو سیاسي سړی ټول وار وار باندې مات نه ویلي چې داورې پاکستان د پاکستان دغه تعهد باید اجرایوي ضمانت ولري اجرایوي ضمانت یې باید چین او امریکا وکړي چې متاسفانه تروسه چین امریکا د ملګرو ملتونو په سلسله هیڅ ګونه ضمانت اجرایوي وجود نه لري فقط روشانه وایي او دا سړی چې د پاکستان ناراضي دا پاکستان د سیاست بیانونکې نه ده دا یو نظامی سړی ده سول از واد یا سو مصیبت کال باد ده اخلاصیږي وضعیت د افغانستان د پاکستان د حکومت لار کولچ مشنه ستر اعظم نور مشان ټول لاسی سیاسي اعظم نمایندگان عمومي او ضمانت ورکی افغانستان منځان لور ته او دغه ضمانت باید اجرایی هغه ولري چې چین او امریکا د دې هغه و کی ضمانت
بله یک موضوعی که مطرح میشه شما روی روسیه و همچنان همکاری های احتمالی که میان طالبان با روسیه صورت میگیره اشاره داشتین در مورد هند چطور؟ آیا فکر میکنین آیس های اسلام آباد از نزدیکی کابل و دهلی خیلی نگران شده؟
ببینید نه تنها ایسای و اسلام آباد از نزدیکی کابل دلی پریشان شده و به حساب مشکلات تشویش برشان پیدا شده بلکه چین هم در این قسمت بسیار باور خطایی عمل میکنه چین هم چون ما اینجا در افغانستان همیش سه کشور یا سه گروپ عمده رقابت های سیاسی اقتصادی و نظامی با هم دارن که ما پاکستان از او کشیدیم پاکستان متق امرای ما اعلان جنگ کرده پاکستان پول ما خراب میکنه پاکستان مشافخانه ما خراب میکنه معلم ما را میکشه عسکر ما میکشن مامور ما میکشن پاکستان رو ما کشیدیم اینجا رقابت سیاسی اقتصادی و نظامی فیما بین هند و چین از افغانستان فیما بین روسیه فدراتیف روسیه و امریکا است و فیما بین عربستان سعودی و ایران است روی آزرمو ورخطایی هایی که چین داره بالای پاکستان فشار آورده که پاکستان با ورخطایی با بسیار عجله آمد که گوی اینمی مسئله فدراتیف روسیه را بررسی کنه ببینید شما میدیا شاید این را باز درس کنه و میدیا افشا کنید که نواز شریف اولین مسئله آجنده ای گپش اینمی مذاکرات تحریک اسلامی طالبان افغانستان امرای فدراتیف روسیه است بعد از او باز مسائل بعدیش بعد از او باز گپای ما را اگه ما علاقه داشت میشنوه که ما چیز مشکلات از پنجابی ها فعلا بر ما وجود آمده او را میشنوه در غیر از یک مسئله باز تکرار میکنم افغان های که خوشبین نباشن یک قدر چی نباشن پاکستان یک جنرال بسیار عادیش که همیشه علی افغانستان اعلان جنگ کرده اعلان جهاد کرده افغانستان خراب کرده او به ما به قدر چی ما علاقه مند باشیم که تمام کلی سال افغانستان دست همین جنرال پاکستانی است نه ملاقاتی
کسام چې ستاسو خبره ځینی پاکستانی کارپوهانو هم چې زمونږ خبره یال ور سره غږیدلې په پیښور نور سیمو کې هغه هم دا تاییدوي چې داسې سفرونه تر څو چې اعتماد نوي جوړ شوی داسې سفرونه کوم هغه د انګریزانو خبره بریک ترو یا لوی لاسته راوړنه یا مثبت تغییر نشي راوستلی اما یو ټیک تم دغه ستاسو نظر پې غواړو چې که مونږ وایو چې د پاکستان جنرال راضی او دا دومره اهمیت نه لري د دې ترڅنګ خود افغانستان او د افغانانو تل شکایت دا دی چې د پاکستان ملکی حکومت واک نه لري ټول واک خود پوز او د پاکستان د استابلیشمنت او ایس ای په لاس کې دی نو فکر نه کوي چې د دوی سره غږیدل نسبت خدي نواز شریف او سرتاجی سره غږیدل
ا داس خبر ډیر معقول نه درسته یو پاکستانی عادی افسر د پاکستان چې مون سره راسل خبري وکي من کوي سو خپل نظریات ورته راه کړی دولت افغانستان دولت هغه موضوعات چې سره مستند دی ورته راه کی دا درسته ده زده سندیم چې دا پرې نه دو چرا نسی نه را دي سی کینی اما هغه سی توقعات چې هغه دغه هغه استاد هغه راجندا سره چې هغه راغلی دغه خودش لاسن راغلی هغه ډیر قوی اجندا سره راغلی مونږ هم هغه بعضی مسائل برته آماده کو ورته مخته کیدو مخکله مخکې هم د اوسر قومندانی الله تبارک و تعالی ورځم دوه ورځ درې ورځې مخکې باید د ټولو جبهاتو نه مستند په دغه جبهه کې په دغه ورځ کې په دغه جګړه کې دومره پنجابیان مداخله درلوده دای سبتي غږونه او دغه کسیتونه دغه عکسونه او دغه جسدونه دای سوندي دغه شان به ټول آماده سي د جنرال ته ولا یو عادي جنرال مو سي ورکړي یعنی د افغانستان حکومت هم باید بعض شان چې لري دغه جنرال په واسطه پاکستان حکومت ته ولیکي او هغوی هم یو پیغام سره راکړي د زده تګ د سفر مخالفت نه کوم زه وایم چې دغه سي سفرونه باید تداوم پیدا کړي چې ټول جهانیان پویسي چې واقعا د افغانستان په مسایلو کې پاکستان لوی لاس لري پاکستان مستقیما مداخله کوي پاکستان تسلیح تجهیز تمویل کوي د افغانستان مخالفین
و یک شنونده دیگه از طریق تلفن داریم بفرمایید سب رادیو آزادی است مهربانی کنین سب
بله مهربانی و کورورا و علیکم السلام مهربانی
بله مهربانی
او غږ بیا ورو خو وروره غږ سره د ډېر نور غږونه هم اورو که لږ داسې خپل موقعیت بدل کړي مهرباني
وکړه
شما دوباره تماس بگیرین شنونده عزیز تشکر از اینکه حال زنگ زدین یک وقفه کوتاه میگیریم باز هم با شما خواهیم بود
پرسش از شما نظر از شما رادیو آشنا ایستگاه تحلیل ها
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی آزادی رادیو دات کام بشنوید ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم 8.55 دقیقه با وقت کابل شد به نام میکروفون شماست و موضوع سفر لوی درستی زوردوی پاکستان به کابل را ما بحث گرفتیم دری برنامه
بله لکه څنګه چې جاوید نیمه ویلی تاسو دوستان کولای شئ چې د کابل ته د پاکستان د پوز د مشر د سفر پړه خپل نظرونه له موږ سره شریک کړي او دغه راس دا پیشنهادونه هم واړو چې له تاسو وورو چې افغان حکومت باید د پاکستان پر وړاندې څه ډول تګلاره غوره کړي نیمه صاحب اوریدونکو په خط کې لرو بله مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ ازادي راډیو ده
بفرمایئ
السلام علیکم را پر اده ولا ده حق سپیر ولا سالیس خبرکم
مهربانی سیر
نظر داغه ده چه پاکستان و ایران ایت وقت نغالی چه افغانستان که کمیابی راسی پا افغانستان که سول راسی ده افغانستان جنگ دو دوی چخه ده ایران و ده پاکستان راسی نیت ده افغانستان پا جنگ کسته ده نغالی چه پا افغانستان که سول راسی ده افغانستان لگ ده خود بما بیند کسه ده کشیلی خود بما بیند که مشورو سرو که ده خلاصیم نار دی پیدا که سول راونی
ډېره زیاته مننه یو بل اوریدون کې هم خپل نیمه صاحب
بله بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است مهرباني کنین مهرباني از طریق اسکایپ یک شنونده داریم بفرمایئ صاحب شنونده عزیز اگر صدای ما را میشنوین از طریق اسکایپ تماس شما با ما وصل است نه قطع شد تماسشان چند پیام هم داره منفی از کابل در پیام خود نوشته که آمدن لوی دریسیز پاکستان به افغانستان هیچ فایده نداره مسئله صلح یک افسانه است جنگ در افغانستان جنگ استخباراتی است محمد ادریس میوندی از ولسوالی میوند قندهار گفته که سفر رایل شریف مفید نیست و پاکستان در حرفایش صادقانه عمل نمیکنه. عبدالستار آخوندزاده گفته از ولسوالی بالامرغا به بادغیس البته که سفر لوی دریسیز پاکستان خوب است. افغانا باید از این استفاده بکنن. و داوری از هلمند نوشته که هیچ وقت پاکستان جای هندوستان را گرفته نمیتونه. پاکستان اولین و آخرین دشمن افغانستان است. رایل شریف وقت دولت مردای افغانستان گفته ضایع میکنه.
بله یا اوریدون که به هم وقت مهربانی اوکی.
بفرمایید سب رادیو آزادی است. مهربانی کنین مراد صاحب امروز کم مشکلات در خطای تلفن هم هست تماس شنونده ها وصل بله میشه دوباره قطع میشه
در غوریدون که فقط دو چند دوی وقتم سعی کیگه و مصرفیم کیگه که خپل خبر واضح وکړي او کنه رخ کیگه دوباره د زنګ وهی مهربانی وکړي ازادي رادیو ده
بفرمایئ
سلام علیکم
وعلیکم السلام مهربانی
سلام جوړه په خیر
مهربانی اورورا
صدام حسین د لغمان لنګار څخه
صدام حسین اورورا د افغانستان د پاکستان د پوز د مشر په اړه څه فکر کوي د سفر په اړه
دا چې سره تم زمونږه صلاح الدین رباني خان چې پاکستان بل یو هغه کاشتر ورته وړایو کنه هغه ته
وو
اوای مې دګر ته
او
باید دیتا منگا خرگاڑ راولو ام دلتا هوایی دگرد دا باید ارک تا داخل کو دا کار چور سراولو کو نور لگی جبل کار
بله سپ تشکر
نظر ده ام دقا زمان شخصی نظر ده پوش لی اول بعد از مدن خطا دار اورد رازی وزی پدی باید چیم نگی گی
تشکر شنوندی عزیز سلامت باشین. اینا خیلی خشمگین بودن مراد صاحب. یک شنوندی دیگر میتونیم بگیریم چون وقت نشر خبرها میرسه. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. بله مهربانی کنین صاحب. بفرمایید شنوندی عزیز صحبت کنین لطفا. تماستون با سری ما وصل است.
یوا دقیقه وقت لری یوا دقیقه ترسو به خبرونو تزو مهربانی وکای.
بفرمایید صاحب.
بله مهربانی فکر کو دې اوریدون کې تلیفوني تماس هم لمون سره قطع شوی دی. نیمه سه بنیمه د قپاتې پنیمه د کې با په دې خاطر چې دوستانو تلیفوني پیغامونه قطع نکړو او خبرونو وروسته هم غواړو چې ازادي رادیو اوریدون کې مونږ ته خپل پیغامونه راوستو. یو پیغام د چې مونږ تر رسیدلې هغه د حمید الله وطنوال د اورزګان ولایت د چورې ولسوالۍ نه کې پاکستان زمون خاوره لاندې کړې ده او دوی سوله نه غواړي. ولسمشر باید پاکستان سره راشي درشه بند کړي او لارې د بند شي. دا هم اورو چې اوریدونکي